درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخت په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي موسسو او بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو څلور زره ډالر لګښ راشي. تیر کال په هر تن څلور زره یو سلو دیرش امریکایي ډالر لګښ راغلی. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د څوارلسو کلبونو د والیبال سیالۍ د مې میاشتې تر دوه ویشتمې پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یو لسته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسیدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انگلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل. د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړل. او د قطر په او د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دویونه مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسې د ازادي راډیو څلوریشت ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کوربه توپ غونډه پیل شي. د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحې په کنفرانس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي.
دا نشته نو طبیعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کړي چې داخلي ده او دیباندې ده.
په نورستان کې خلک د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو څکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړېدونکې غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. لبلی خو یو شمیر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خو فریاد د چینی وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راپول شوي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفا طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواښ خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټولو شویو افغان معترضو ښځو له ډلې یوې بلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غواړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت ترهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی. او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشل کې شوی، چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته ولا شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه ناورین او دغه په مونږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږدي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یوه بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جونو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دي طالبانو ته ورکول کېدونکي سلویخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دې ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانۍ دوشنبې او سه شنبې د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړیتوبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کنفرانس کې د افغان میرمنو د غوښتنې په د ښځو د حقونو لفعالی ظریفه غفاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده؟
د
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجنډا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمایندګان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو، پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. موږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتو نه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګام پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې تر څنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او تر څنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې تر څنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ هغوی لپاره باید دا لومړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې غفاري مرکه له ازادي راډیو واورېدله. ټاکل شوې ده چې دا کانفرانس سبا پیل شي او د سه شنبې په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي یوې مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبرې وشي. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي، او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ور نه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په د دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث
بحث کیږي دا هغه ناس دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناس ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 50 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې دپاره دی، شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا دی چې داسې ډله، یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت پسې تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی، یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقض کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي، که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په پینل کې یو شمیر نارینه افغانان چې آزادی رادیو ته پیغامونه راستولی دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمی شي.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار له وتر ماشام ترونه بلکې څلور ویش ساعته اوریدای شي. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدې ښار کې موټر چلوي. وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادونه وکړه. اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته را وګرځوه.
زموږ ډېری وروڼه زما په شمول باندې دلته په ډېره سختۍ سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډېره سختۍ او په ډېره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې له اسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنې 2500. اگر کمخ کې ډېر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډېر لوړیږي بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، په دې باندې اقدام کېږي، د شرکتونو سره خبرې کېږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه مرکه اوریدای شي. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدای شي، او همه مطالب لوستلی شي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده.
په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او څه کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کومربته ارګان دی محافظت مسونیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی په دې جریان کې ورکه سوی ده البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزني ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
نو د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی ښوونځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا د کوونکي په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیځ نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجي جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالی د دری ولسوالی په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدیږي او د کتابونو د شلیدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپنا غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپنا په نوم ورکړل شوي هغه هم کمی دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي. نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي، دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي. دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمې دي. دا کوم توجه هم کوو کېدای شي تر ډېره مکاتبو کې هغه تعمیر نشته، تشه پکې ډکه نشي.
په نورستان کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې لا 30% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې وه چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي، که څه